د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دوه بجې سوې نن دوشنبه ده، د اسد 18مه ده، 1390 هجري لمریز کال. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د مخکښو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ته. قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پای ته ورسېده. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي دوی د افغانستان د سولې په اړه خپلې ملاحظې لري. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده، او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر وتړل سو. پوره خبرونه واوري. دوی بجی دی د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر درو بجو پوره. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تم پړاو خبري نن پای ته رسیدلې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د خبرو دغه پړاو اوږد او ګټور وو. مجاهد ویلي د دواړو خواو ټیمونو تر نن سهار وختي پوري سخت کار وکړ، او په دې سلا وسو چې د نورو خبرو او اقداماتو لپاره دي له خپل مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد یا کومونورو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې خبر باندې عکس العمل نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو اتم دور پای ته رسیدلی وویل چې خپل ملاحظې لري. صدیقی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
مونږ وګورو، مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، مونږ به مونږ وضعیت د نږدې نه څارو، او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو تاسو ویل سوي چې دا څرګنده نقشه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم نه ده څرګنده چې په خوشو کسانو کې د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه غړي شامل دي که د هغوی عادي وسلوال خوشی سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سم ملکي تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه شوې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې پر روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکونکو د حملو د زیاتوالي یادونه هم شوې ده. ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې داسې نه پینځوس پیش سوی دي. خوان سکار ویلي چې دی چې د سولې لپاره خبرې کېږي، د جګړې ټولې خواوې باید سره لدی چې د سولې خبرې کېږي، خو د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف چې له ډېرې مودې راهیسې نه ولیدل سوی او داسې انګیرل کېدل چې شایي مړ سوی وي، د کسپین اقتصادي فورم په غونډه کې نن راڅرګند سو او وینا یې وکړه. دا غونډه نن په ترکمنستان کې پیل سوه. د غونډې د پیل له مراسمو لایو یا په مستقیم ډول تلویزیوني خپرونې کېدې. بیردی محمدوف تر شل دقیقې زیات وخت پر پوډیم ولاړ وو او وینا یې کوله. هغه په وضاحت خبرې کولې او روغتیايي وضعیت یې ظاهرا ښه معلومېده. په نورو ویډیوګانو کې چې خپرې سوي لیدل کېږي چې بیردی محمدوف د غونډې په څنډه کې د روسیې، ازربایجان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره کتلي او د ایران د جمهور رئیس له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره یې هم خبرې کړې دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن وویل چې ټول بهرني پروازونه یې لغو کړي دي. په هانګ کانګ کې نن څلورم ورځ ده چې د حکومت مخالف مظاهرچیان د نړیوال هوایي ډګر په اصلي ترمینل کې راغونډ شوي دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر له لوري په خبرو شوی بیان کې راغلي چې ټول عملیات په شدت له خنډ سره مخامخ دي، ځکه زرګونه مظاهرچیان په دې سیمه کې د دوی په ترمینل کې راغونډ دي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د نړۍ له ډیرو مشغولو هوایي ډګرونو دی. په هانګ کانګ کې لسونه راهیسې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې کېږي. د نن ورځې په پیل کې د هانګ کانګ پولیسو وویل چې هغوی د اوبو پاشلو ځانګړي موټر د اعتراضونو سیمې ته ورستوي، او که چیرې مظاهرې داسې ځای ته ورسېدې چې د خلکو شتمنیو ته زیان ورسېد یا د خلکو او عامه نظم مسؤلیت ته جدي ګواښ ولیدل سو، استعمال یې کړي. د هانګ کانګ حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې 45 تنه زخمیان شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته رسمي سفر کوي. دا به تر هغه وروسته چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړي. اول وار وي چې د یو بهرني هیواد صدر اعظم اوکراین ته رسمي سفر کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په وروستیو شلو کلونو کې اول وار کیف ته رسمي سفر کړی. له اوکراین مخکینۍ کتنه هم نوموړی د 1999 کال د مارچ په میاشت کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم و ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دې درې ورځني سفر کې چې د اګست له 13 تر 16 ترسره کوي د اوکراین د جمهور رئیس زلنسکي سره وګوري او په کیف کې به د هغه یادګاري څلي ته ورسي چې د 3000 یهودانو، اوکراینی ملت پالو، روما خلکو، همجنس پالانو او د نورو هغو وګړو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو. اوریدونکو، دا د ازادي راډیو